سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلازا دای رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو یو اتلس کلن افغان پرون چهارشنبه د بریتانیا په محکمه کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د لسګونو کډوالو ژوند په خطر کې اچولی و. د امان نصر په نوم د غزوان تورندی چې د شپږ څلوېښت نه قانونه کډوالو یوه بیړۍ له فرانسې څخه د بریتانیا په لور بیولې ده. دغه افغان په محکمه کې ویلي دي دی مجبور کړی شوی و چې دغه بیړۍ له فرانسې څخه بریتانیا خواته هدایت کړي. دا د فرانسې د کانال له لارې لومړۍ ډله کډوال دی چې د 2018 کال په نمړیو کې بریتانیا ته رسیږي. د بریتانیا حکومت په نوي قانون کې هغه کسان مجرم پیژندل کیږي چې کډوال په دې خطرناکه لار بریتانیا ته رسوي. 2015 کال کې 940 کډوالو پر دغه لار ژوند بایللی دی. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت په اډانه کې د افغانو میرمنو او نجونو د ملاتړ یوه خونه رامنځته کړې. د دغې خونې موجودیت نن پنجشنبه په هغې اعلامیه کې اعلان شو چې د اسپانیې ډیپلوماټانو او د افغانستان د ښځو یو شمېر فعالانو په کې برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره د ښځو په نوم یو سازمان پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې دغه نوښت د افغانستان د فعالو ښځو د دوامداره هڅو پر مټ شوی دی. که څه هم د دغې خونې د فعالیتونو په اړه ډېر جزئیات نشته، خو اسپانیا په 2015 کال کې د افغان ښځو د عدالت غوښتنې د لږ تر لږه دوه غونډو کوربنه وه. افغاني فعالې ښځې له دې لارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو ښځو د اساسي حقونو د پښو لاندې کولو له کبله حساب کتاب وکړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د نجونو ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې ورکړي دي، خو ګڼ شمېر افغانان د اسلامي همکاریو سازمان او د بشري حقونو سازمانونه له دوی سره یوه خوله نه دي. په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو په 11مه ورځ د ډالرو په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارډ یعنی 1,340,000 تومان ښکته شو. په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري. پرون چهارشنبه د هر یوې یورو ارزښت 1,030,000 او د هر برېټانوي پاونډ ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د روانې جدي په ومه پیل شوې دي، تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن د ایران له اعتراض کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په ایران کې نن د اعتراضونو 12مه ورځ ده. میرمن نیومن په خپل ایکس پاڼې لیکلي دي، نن بیا خلک په ټول ایران کې سړکونو ته راوتلي. هغوی پوهیږي چې ممکن په ګولۍ وویشتل شي، خو ډیرو ته چوپتیا له زړورتیا څخه خطرناکه ده. هغې ویلي د ایران رژیم د خپل مشروعیت وروستۍ نښې هم له منځه وړي. په ایران کې مظاهرې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د تومانو د بې ساري ټوټېدو له کبله پیل شوي دي چې تر اوسه یې 33 لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. او متحده ایالاتونو په شمالي اتلانتیک کې د روسیې بیرغ لرونکي د تریلو یوه بیړۍ نیولې ده. د امریکا اروپایي قومندانۍ یورو کام د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې د مارانیرا په نوم دغه ټانکري بیړۍ د اسلنډ او انګلستان ترمنځ نیول شوې ده. په بیان کې ویل شوي دي چې دا اقدام د متحده ایالاتونو د فدرالي محکمې په امر ترسره شوی. د تریلو وړونکې دا بیړۍ له 2024 کال له اوړي راهیسې د متحده ایالاتونو تر بندیزونو لاندې وه. دا اقدام د واشنگټن لخوا د وینزویلا د تیلو په غیر قانوني سوداګرۍ کې له ښکېلو بیړیو سره د مبارزې لپاره وروستی اقدام دی. متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د وینزویلا په وړاندې د خپل کمپاین د یوې برخې په توګه دوه نورې بیړۍ هم نیولې دي. تاسې خبرونه واورېدل، له وړاندې سره د مطالبه اورېدلی شئ. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي دا چې په پاکستان کې میشت کسان کډوال د ویرې له ځان سره لري چې له دې هېواده به وویستل شي، له رواني پلوه د دوی لپاره مرګونې پایلې لرلی شي. وړاندې به په دې اړه راسره جزئیات واورئ، او د افغان کډوالو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په دې هېواد کې میشت دي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او دغه شان د یاد سازمان علمي فرهنګي او کلتوري ادارې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له سخت ناورین سره مخ دی، خو افغان نجونې بیا بېرته له نړیوالې ټولنې کې لمنې دي.
موج د نړیواله ټولنې زیات ګلمن او خپایو، ځکه چې هغوی یوازې موج د زورولو نه ډډه کوي او هغوی موج د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي.
وړاندې به د دغه نجونو اندېښنې او ګیلې هم در سره شریکې کړو او د هغو ښځو اندېښنې او همدارنګه ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې وایي د ښځینه حمامونو تر تړل کېدو وروسته یې ژوند ستونزمن شوی دی. له دې سربېره نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړه
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر چلالوفتي لمشمانو د ملګر ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او د غشان د اساسمان علمي فرهنګي خوانیز او کلتوري د یونسکو ویلي دي افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړو له سخت نورین سره مخ ده. یونیسف او یونسکو په یو راپور کې اندېښنه ښودلی چې د هیواد په دې هیواد کې کابو درې نوي سلنه ماشومان د نورنیو ښوونځیو ان تر ساده متن نشي لوستلی، بلخ ځینې افغان کورنۍ په ځانګړي د ولنجونی وای د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیز دوی سخت خپکړي او بې برخلیک کړي دي. نور تفصيل د فیروزی عزیز په دې راپور کې ورو
موږ هغه ورستی هله هم دی ته چې د حکومت کلک دفاع به مو وکړي.
وای کته هم تیر شل کاله د خپل پډیرو سختي او خپل لوړی زده کړی کړي، خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنه دوه سره تشپګم ټولګي پورته خوانځي او په هانتونو کې پرنجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هلي کړي دا کندهار ولایت اوسیدونکو او د دوه انجونو زده کوونکو مور دی میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 8مه ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپه یو، ځکه چې هغوی یوازې موږ د زورولو نه ډډه کوي او هغوی موږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه ورستی هیله هم دی ته چې د حکومت کلک دفاع به مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د درېیم مکریانو اوسیدونکي زهرې چې پر زده کړو یې تر بندیز مخکې د نهم ټولګي زده کوونکي وه او دوه نورو خویندو یې تیر کال شپږم ټولګی خلاص کړ هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډېر زیار کاغلی خو دې بندیز بې برخلیک او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
دې
بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو. وړې خویندې مې چې ورونه ګوري چې هغوی ښوونځي ته ځي او دوی نشي تللی، تل یې په سترګو کې اوښکې وي. د طالبانو پر اتګ زموږ او زموږ د پلار او مور دې برخه کې زحمتونه ټول بې ګټې شول.
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونیسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې ښوونځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوه لسیزو لاسته راوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودوونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومي سوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړي دي. یونیسف او یونیسکو په خپل دې څلور څلوېښت مخیز راپور کې د چهارشنبه په ورځ د جنورۍ په 1مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو درې نوي سلنه ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسی لوستلای. په دې راپور کې راغلی چې په 2040 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوملیکن شمیر 6.8 میلیونو ته ورسید، خو د 2030 او 2040 کلونو ترمنځ په ټپه ودرېده چې شاوخوا 3.8 میلیونه زده کوونکي الکان او 2.9 میلیونه انجونې وي. خو د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بېوزلۍ د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکې توګه اغېزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د انجونو ګډون په 2022 کال کې 0 ته راټیټ شوی و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنې طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه هم داسې پاتې دی. دې راپور کې اټکل سوی چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمره انجونې له ثانوي یا شپږم ټولګیو پورته زده کړو څخه محرومې سوي دي او ونویزره نور په هر تعلیمی کال کې د زده کړو د دوام معنی کیږي. دغه شان د 2.3 میلیونه څخه ډیر د لومړني عمر لرونکو ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي چې شاوخوا 80% نجونې دي. د یونیسف او یونسکو په دې ګډ راپور کې راغلي چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري شوي او په ټکو یې تایید شوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه شوه، چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړې. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت د منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلي دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8 هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بل قوه توګه به تر 2016 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د نن یو شمېر مېرمنې وایي د ښځینه حمامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځو ورځو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي د ښځینه حمامونو تړل کېدل د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سنا ککړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ننه یو شمېر مېرمنې وایي له تیرو 3 کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه راهیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، له جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ له امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړې دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکې او د 12 کلونو نه د کم عمره 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړې دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخاری نسته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلۍ لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتی طفلم حمام میدادی خودتا هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسیدونکي صفیه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زه بزم که تر که به یو دیر سور کور که ازوان کوام. تشنابی لوی خودیر یخ دهی. زمور ماشمان لو ده هم دی امال پر زمی که زن منزل هیز نخواهی گی. کلا چه خزینه همامو نو ده خلکو لپاره دیر آسان تیاوا. طالبانو ده همامو نو به ترول مک لری رستونز سر مخ کریو. نپوهی کو چه خپل شکایت چر تاو چر تیوسو. چه ولی همامو نترل سوی دی.
حمام را چرا اینا بسته میکنه؟
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بېرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. له دې ډلې ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوعهای دین شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالي ټینګار کړی او دا د ایمان برخه بللی ده. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره و چې دې ستونزه ده. که حمامونه پرانیستې وي ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستې وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا یې لا ډېره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د بیپولو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف خبرداری ورکړی چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لرلی شي. دې سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلی چې دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. په پاکستان کې وړاندې به درسره د افغان کډوالو اندېښنې هم شریکې کړو، خو اوس ورځو په دې اړه راپور اورو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کولمبیا او ولسمشر سپینې ماڼۍ ته دعوت کړی دی. د چې علت یې څه دی په دې راپور کې د احمد شیبر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو سپینې ماڼۍ ته وروباله. دا بلنه د چهارشنبې په ورځ څو ورځې وروسته لدې شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ ښاغلی پیټرو د نشه یي موادو د قاچاق د ادعاو له امله ګواښلی و او ویلي وو چې پوځي عملیات به پرې وکړي. ورسته لدی چې امریکایي ځواکونو د جنوري په درېمه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له واکه لری کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره ولېږداوه، په همغه ورځ ولسمشر ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړی و چې پام دی وي. د چهارشنبې په ورځ وروسته له نږدې یوه کاله د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې او بیا ټرمپ وویل چې په لنډ وخت کې به له هغه سره وګوري. ټرمپ په خپله ټروټ سوشل پاڼه کې ولیکل چې پیټرو د نشه یي موادو او نورو اختلافاتو په اړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ته ټلیفون کړی. ټرمپ زیاته کړه چې د پیټرو له زنګ او د خبرو له ډوله راضي دی او په لنډ راتلونکي کې په سپینه ماڼۍ کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبې سهار وختي د وینزویلا پر پلازمینه کاراکاس برید وکړ، پوځي هدفونه یې بمباري کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادورو له واکه لرې کړ. ټرمپ د اکشن بی پورس له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوځي تهدید وکړ. ولسمشر ټرمپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاق تورن کړی او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په څیر پوځي مداخله امکان لري کنه، ټرمپ وویل دا راته ښه ښکاري. پیټرو د دوشنبې په ورځ وویل چې دی د دغه ګواښونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی، خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پیټرو خپلو پلویانو ته په یوې غونډه کې وویل چې دی په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان درلود چې سخت خبري وکړي، خو له ټرمپ سره تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرمه کړه.
له خبرونو ور اخوا
وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دی چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میلو جوړول. دا خواړه له میوه ماش جوړیږي خو اسانه نه ده، خواري غواړي. نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد او ولسوالیو په شمیر سیمو او بازارونو کې یو کیلو یې تر 200 افغانۍ پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼې ولسوالۍ د ارچغي کلي اصلي اوسیدونکي اتاویا کلنه ستاره هم وړیان راپیژني. هم د جوړولو له طرز سره مګشنا کوي او همې د جوړولو پر مهال له میلې مخ خبروي. له غلې ستاري سره از مخ همکار مرکه کړي او په سر کې ورنه د جوړولو طریقه پوښتلې ده.
وړیان چې موږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به مو واخیسته، خښته به مو کړې دېګو کې. هغه خلکو ته مو سابیل چې ویل که په سرو به مو کې خلا وړي هلته ژان ده وه غلو لوی پلونه او هغه به مو مینځل پاک په پوډر او غټ غټ غونډارې ورسره وتیږي. بیا به هلته کېنس هغه به م پاغې اول هم دغه کول، اول هم لختي کې پوزی اچو، نری نری اوبه راتلې، هغه د دې پوټیا تېراو په اوبو تېرېدو پاکې راوتی. هغه به م بېرته په دېګو کې اچولې، بیا به م په هغه غاټ باندې اچولې، بیا به م یادولې. هغه به چې م یاد شوې بېرته به دېګو کې واچولې، کور ته به م راوړې. کور کې به مساله ورکې ګډه کړه شي، مساله ګانې به م پکې ګډې کړې، ښایسته پرې به م خو بیا سبیل کې په بامو باندې پوزی اوارول، بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولورې اچول اچول اچول، نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به م چې پخه کړه، غوړیان به م کنګال کړه، څو لسدانې یا شل دانې غوښه کې به م واچولې. هغه به م غوښه کې غوړیان واچول، بس نغارې او نغاري باندې به دې کښې او بس پوخ پوخ شو. بیا نغارې هم په بل مخ اړه و کرار م دېګ پکې خو سبیل د پاره سبیل م اړه وه، ګرمي ماسپښینیا کوو. بیا به هغه سبیل چې پاتې ځو دومره غوړیان به پولې پولې شوي و، ښایسته ښایسته پاخه به بیا به کېنستو ماړیګانې کاسو کې واچول شي. توده ماړی به په تبۍ پخه وه، سبیل هم په سبیل هم خوړه. ماسپښینه ماسپښینیا کوو، یا د چکنی سره یا مولای سره تیشه سره خوړه.
خان وړیان یوازې غوښې سره پخېږي؟
وړیان هم غوښه کې پخه دی، هم همداسې پخې دی. غړي به دې واچول، وړیان به دې پکې داسې وخوځول وخوځول، بیا به دې لږ دڼې کورکمان دا شیان به دې پکې واچول، اوبه به دې پکې واچولې، سر به دې بند کړې. بیا به هغه پاخه شو پلی پلی، ښایسته خوړین به شو، ډېرې اوبه هم واچولې چې لږ پکې پاتې شي.
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میله او ټنګ ټکور هم کولو.
دا وړیان موږ ته یوه بانه وه، راتمن هم ساتیری و میله کوله، خلک به م راټول کړي، سرسبا به ناست و، وړیان به تیارول، دغه مسالې به م ګډولې، دا کار به م کوو. بیا به م دیراګان ویل، ټوکې ټکانې به م کولې، سات هم تېرو.
د ننګرهار د خوږیاڼې ولسوالۍ د ارخچی په کلي کې اتاویا کلنه ستاره وه چې زموږ همکار سره یې د وړیان د خوړو د طریقې په اړه باندې دا چې څه ډول خواړه دي، کلی خلک پخوي او څه ډول پخېږي، کومو وختونو کې د خواړه خلک خوري مرکه یې کړې وه، او د خپلو تجربو د خپلو خاطرو په اړه هم ورته ویلي وه. اوس هم راځو په دې اړه راپور ورو چې د بیپلو ډاکټرانو سازمان ایم اس اف خبرداری ورکړی چې د استولو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان په راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استولو په اړه پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلی چې دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه پاتې شي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې ډاکټر ته نشي تللی، یوازې په کور کې یوناني درمل جوړوي. ورځو په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
ډېر مریض ډېر سخت تبه وه، او تر سره پورې زه داسې ته ناست وم، ما داسې
وای پاکستانی پولیسو د ویزې نه درلودل لامل روختون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي د پنځشنبه ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې اړه سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي. یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
یو ځل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خو دیپورت نشوم. اگزت پرمت یا د ایستلو اجازه لیک مې 15 ورځې ته واخیسته. په دې ستونزو مې ځان خلاص کړه. اوس همدغه 15 ورځې اگزت پرمت مې ختم شوی. دې ستونزو سره مخ یم. ویزا نه لرو. شپه ورځ عملیات دوام لري. پولیس کوسه په کوسه ګرځي او شپه ورځ په اندېښنه کې یو.
دا افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره د کار کولو سابقه لري دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF تازه ویلي چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 1 په ریلیف پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبینګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د ایستلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نه ستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF راپور کې د یوې 15 میاشتنۍ افغانې کډوالې کیسه هم راغلي چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرسته وي او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغانې جوړې سون چې د کډوالۍ ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسېدلې. میرمنې یې په رکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندې کېدو له ویرې ممکن ډیری کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جنین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای سي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپناه پرته زمای مرګونه دی او سخت یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګل وړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په 2 په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی و چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بې پولې ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوی و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډېر ویریږي او کله چې کورنۍ خزینه غړي ناروغان سي او روغتيایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي، دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتيایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د تیر میلادي کال د جولای په 9مه په خپل راپور کې د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستان غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهراً په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د 2015 کال د ډسمبر په 14مه په یو راپور کې ویلي وه چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی.